فکری پاڼه په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې د لیکوال په وینا په افغانستان کې د سولې رامنځته کولو په هڅو کې د افغانانو ترمنځ تفاهم رامنځته کول ضروري کام دی، خو لیکوال په دې باور دی چې په داسې حال کې چې د افغانستان ګاونډیان بېلابېلې ډلې پر یوه او بله خوا بیایي دا کار نسي کېدای. په مقاله کې راغلی چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هڅې بې نتیجې پاتې سوې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لیک لاسلیک سو. خو د مقالې لیکوال ویلي اوس مهمه خبره دا ده چې له ډېرې مودې راهیسې ویل کېږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به مخامخ خبرې پیل سي. د نړیوالې پالیسۍ مرکز په مقاله کې راغلی چې بله خبره چې ډېره مهمه ده هغه منطقوي حل لاره ده. مقالې دا ډېره پیچلې بللې، خو لیکلې دي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګولو په برخه کې ډېره مهمه ده. په مقاله کې راغلي چې پاکستان به دې ډول یو توافق ته په رسېدو کې مهم رول ولوبوي. په مقاله کې لیکل شوي چې پاکستان د طالبانو لوی ملاتړ هیواد دی، او حتی د پاکستان د یوه پخواني چارواکي له قوله لیکل شوي چې ویلي دي د طالبانو اړونده د دوی پالیسي د پاکستان د خوندي ساتلو لپاره ده. په داسې حال کې چې د نړیوالې پالیسۍ مرکز خپرونې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو په اړه هڅو ته پام کړی، نیویورک ټایمز ورځپاڼې د سولې له راتلو وروسته اندېښنو ته پام کړی دی. ورځپاڼې په خپله آخري ګڼه کې د یوې افغان ښځې چې نوم یې فاطمه فایزي دی لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې میرمن فایزي د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته ښوونځي ته د تګ اړوندې خپلې خاطرې لیکلې دي. فاطمه فایزي په دې مقاله کې د بامیان په یکاولنګ ولسوالۍ کې د رستم په نوم ښوونځي له زده کوونکو سره تړلېدو وروسته د هغوی په اړه لیکلې دي. د دې ښوونځي درېیمه برخه زده کوونکي نجونې دي چې له هلکانو سره یو ځای زده کړې کوي، هغه څه چې د طالبانو د رژیم پر مهال ورباندې بندیز و. فایزي لیکلي چې دې ښوونځي ته ورتګ یې د خپل ژوند یوه هېره سوې برخه ورپه یاد کړه. هغه خاطرې چې د یوې شپږ کلنې نجلۍ دي چې د غزنی ولایت له جغتو ولسوالۍ څخه له خپلې کورنۍ سره کابل ته تللې وه، او په دشت برچي کې یې په خټین کور کې ژوند کاوه. هره ورځ به یې انا پلې په وږې نس ښوونځي ته ورسره تله. Stars and Stripes خبرونه په خپل اخیری غړ کې د یوې حقوقي مازلې په اړه لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا له فعالیت سره تړاو لري. د مقالې د لیکوال په وینا د امریکا د معلوماتي عملیاتو یو قراردادي د تلویزیونی او رادیویي اعلانولو لپاره د امریکا له دفاع وزارت میلیونونو ډالر اخیستي چې هیڅ کله په افغانستان کې نه دی خپره سوي. په مقاله کې راغلی لیونی ګروپ چې په لیونی انډستری هم مشهوره دی، له 2008 کال څخه تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د پنټاګون د تر ټولو مهم تبلیغ کوونکي په توګه کار کاوه، او د امریکا د دفاع وزارت لپاره د تلویزیونی رادیویي او پر لوحو د اعلانونو د تولید لپاره یو قرارداد د 160 میلیونه ډالرو په ارزښت لاسلیک کړی و. اوس د دې شرکت د فعالیت په اړه حقوقي قضیه پیل شوې ده چې پر بنسټ یې لیونی شرکت د داسې اعلانونو لپاره ډېرې پیسې اخیستي چې افغانانو هیڅ لیدلې نه دي یا یې کم لیدلې دي. Stars and Stripes لیکلي د محکمې د اسنادو پر اساس چې هغه مهال دې شرکت د امریکا له غوښتنې سره سم په 2014 کال کې پر خپلو پروګرامونو څارنه پیل کړه، څرګنده سوه چې تر 50% تلویزیونی او 50% رادیویي اعلانونو کم یې خپره سوي چې د امریکا پوځ ته مهم و. د دې شرکت پر وړاندې حقوقي دعوا د امریکا په یوه محکمه کې د لیونی شرکت پخوانی رئیس سکاټ کریلر کړې ده. کریلر ادعا کړې چې دی وروسته له هغه له خپلې دندې ګوښه کړه سو چې د 4.5 میلیونه ډالر په ارزښت اعلانونو د مصرف هغه رسیدونه یې تایید نه کړل چې د امریکا دولت ته دوه چنده راپور سوي وو.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی.
زو پټ ول ول شه
په هنر جاج کې کندوز تللی یو او حالت مولا ګل رحیم نیازمن څخه د کندوز اوسنۍ فرهنګي وضعیت پوښتله.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې هم دغه څو ورځو ته منتظر دي چې تودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور او عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګوروم په ټولي کې د همزولو
په زرپانه کې به لنډه کیسه نتکی واوري.
چاودی چاودی ګوتې په سرو اننګو را کش کړې، د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شیبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیو.
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو.
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ،
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یوه سرتیری لیک په شاعرانه ژبه واوري. زما خوږې محبوبې، څلورو میاشتو معاش مې هم راغلې، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه، او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستې.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د پښتو ژبې نامتو شاعر، سترګور مشر او د توري څښتن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلفې چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو، نو د ګڼو جنګونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی، او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننی هنری راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې همدومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري، او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالی احمد شاه سر رسېدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د توري تاریخ ډېر لرغونی دی، او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده.
تاسو معلومه ده لاغه ورته شي تمامه پر شي ځین انسان د دې چې اوی تیری کول کې خاصیت لري تیری کې، نو د هغه لپاره هم توره پکار ده چې په هغه وسیله باندې نو شنو هغه کې په سره د خپل قدرت یا ځواک باندې راولي، او ځینې داسې چې هغه د خپل ځان دفاع خاطر هم یو اړتیا وشي په توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله ماډرن وسایل لوځي، جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کاریږي، نو بیا توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د جنګي وسیلې په توګه، ځکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې ونیزي فلزي وسایل کاریدل.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم او داسې قوم چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې د دې خاطر ساتلی چې بل څوک پرې تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو، دیانو وخت نه او بیا نسي وروسته توره موږ د څومره لوستې چا باندې تیری نه کړی، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي، نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو، لرغونې دوره کې هم همداسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده، د مقاومت ادبیات لرو هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې، او په سلګونو بېلګې یادولی شو. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د لنیکنه ورپاتې تورشته، چې دوی دی او ځانګړي ویار لمخې ساتلې ده.
پر زمونږ د نیکونو نارپات زمونږ کار یعنی وسم شته ده او زمونږ د پلار د لاس ده کنه یعنی نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې هغه یعنی مس وسم مونږ سره په دا توره چې کله مونږ ګورو په دې مونږ ویاړ کوو افتخار کوو ځکه چې په دې تور باندې زمونږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلې ده او خپل قرباني نه پور کړې دي.
که څه هم تور از موږ فرهنګي میراث دی خو دوه ویشت کلنه نبیله ترې بیا کرکه لري او وایي چې د هېواد د ورانۍ او انسان وژنې یو لامل همدا د تورې استعمال دی. هغه وایي
که څه هم توره زموږ د فرهنګ او په کلچر یو د میړانه او د غیرت نښه ده خو که داسې سي یعنی دا توره نوره یعنی موږ په دا رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي یعنی کنه ده چې موږ استعمال کو نو د دې لپاره باید موږ د توري په ځای باید قلم وکړو ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو تغییر ته ضرورت لرو بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو چې دا بدلون موږ کولی سو د قلم په واسطه او کدنه د تورو په وسیله.
هیر دې نوی چې توره ټوپک او داسې نور توکي کته هم د ځان ساتنې لپاره کاروي کیږي خو یوازې هم دومره خېدي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي نه دا چې جنگ جګړو کې ترې کار واخیستل شي.
په افغانستان کې د پسرلنۍ میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته. که د نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي نو هلمند بیا د هلمند سیند، میدان وردګ بیا د مڼې ګل او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري. په هنر جاج کې کندوز ولایت ته تللی یو. هلته د اودان دښته په ریدي ګلونو پوښل شوې ده. موږ د کندوز له یو فرهنګیالي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو، ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو.
هنر جاج
نیازمن صاحب دا اوس موږ کوم ځای ته راغلی یو؟
دا د کندوز ولایت دی او د شیرخان بندر او کندوز ښار ترمنځ دغه هواره پرته دښته ده چې د دښتې اودان په نامه باندې یادیږي. دغه ساحه بیا د کندوز د ښاریانو د میله ځای دی، خاص کر بیا په پسرلي کې. دا اوس تاسو ګورئ دا هلکان دي، څوک ډنډه کوي، څوک کرکټ کوي، څوک چا دیګ باندې کړی دی، چا یو څه، چا بل څه، څوک د کورنیو سره راغلي، څوک د یارانو دوستانو سره راغلي. بس د کندوزیانو همدغه یوه میاشت یا دو میاشتې د میلې ځای همدغه د اودان دښته ده. د دې نه علاوه بیا نور د کندوز خلک د میلې ځای نه لري که شنه ساحه ده، پارکونه دي، هغه یا غصب شوي یا پکې کورونه جوړ شوي. نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
دغه د اودان دښتې ته تا ویل چې همدغه دو میاشتو ته خلک راځي، وروسته له دو میاشتو دا بیرته خړېږي که څنګه؟
دا دښته بیا خړې، دغه واښه چې اوس شنه دي، دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي، دا یو څو ورځې یو څو میاشتې دغه واښې دغې نه وروسته دی کې بیا صرف میږي څري، رمی پکې او دغه شپانه او رمی، نور بیا په دې کې څوک نه لیدل کېږي.
دلته د ګلانو پاړه کنه، یو خو دغه زیړ ګلان دي، له دې وروسته بیا کوم ګل دلته پیدا کیږي؟
دغه زیړ ګلان دا خو د پسرلي په لومړیو کې راشته کیږي. د دې عمر ډیر کم دی، شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي. دا غینه وروسته بیا په د حمل د 15 مینه وروسته د ثور تر 15 یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل دلته راټوکیږي په دغه دښتو کې.
د ریدی ګل پاړه خو تاسو ته د ریدی ګل مشاعره هم کوئ کنه؟
او د ریدی ګل
مشاعره پاړه راځو یا دلته په دې دښتې کې کوئ چې سره ګلان راټوکیږي په دغه وخت کې؟
من وخت نا وخت دغه مشاعره زیات بدلو کله چې ګورو حالات ته چې سم دي امنیت دي. بیا من په دښتو کې دغه میلې کواغه ساحه چې دغه ګلان پکې به د ډیر دي د اسقلان ساحه ده. مونږ هلته خپلې اونیزی مشاعرې هم کوو کله کله دغه اونیزو مشاعرو دپاره هم راوځو او په غریدیو ګلانو کې مشاعرې کوو تر څو چې دا ګلان وي. او د هغې نه علاوه د میلې دپاره بغیر د دې نه چې یا اونیزه مشاعره یا غټه ریدی ګل مشاعره د عادي یعنی د دغه مشاعرو نه پرته داسې یو فوق العاده غونډې هم نیسو او دغه میلې دپاره دلته راځو او میله کوو.
مزل مزل سړی کړي دغه کندې د څه شی دي
دلته؟ ما مخکې یادونه وکړه چې د اوړي په موسم کې چې هوا ګرمه وي دلته رمې څري دغه واښه چې وچ شوي میږې ته استفاده کوي او هغه خوري. دغه وچ واښه خوري. بیا په ځینو ځایونو کې دغه دښته تقسیم تقسیم د هر څوک خپله ساحه پیژني چې دغه زما څړ ځای دی هغه د پلاني څړ ځای دی. کله چې جمعې کې واوره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي دغه ځینې دا دښته کني دښته کني دی کې یو غټه کنده جوړوي. بیا دغه د دښتې واوره راټولوي په دې کنده کې یا چې تخته کوي د پاسه پی ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیک اچي او خاوره پی اچي چې دغه ویلی نشي. دې ته یو پیپ خي کله چې دوی په وړي کې راشي بیا هغه پی پراخکاره کوي او هغې ته یوه بوشکک دي. دغه اوبه دغه واوره چې د ځمکې د حرارت په وجه باندې ویلې کېږي دغه څاڅکي څاڅکي په همغه لوښي کې تویږي او دوی بیا د همغه اوبو نه استفاده کوي.
پلاستیک
ورته چي چې هغه اوبه صافې راووزي او دغه واوره جذب نه شي. نو په همدې خاطر باندې دغه ځینې ځایونه چې تاسو ګورئ بیا په دې هماغه د اوبو دپاره خپل ترتیبات نیولي ځکه په اوړي کې بیا دلته د اوبو را رسول ګرانی او د څښاک اوبه نه پیدا کیږي. نو دوی د همدې نه استفاده کوي ځکه هلته بیا ځینې ځایونه چې سوري سوري خو دغه شپانه ورسره تر همغه وخته پورې دلته وي تر څو چې د دوی رمې دلته وي. کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې ځنه ځي بدخشان ته او غرونو ته خیږي. هلته بیا واخه شنه هغه واخه چې ختمیږي ژمی کیږي او دوی د ژمی بیرته هلته راځي. د دغه دښتې د دې وچ وښونه دوی د ژمی دپاره هم استفاده کوي. دا خلک راټولوي جمع کوي او بیا په ژمی کې رمو ته
کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې. دغه امنیتي ستونزو د اودان د دښتې په هغه فرهنګي میلو دلته ناستو باندې څومره اغېز کړی؟
امنیت د کندوز د میلو دپاره یوه ساده او دغه ناامني چې اوس رامنځته شوي په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی. هغه کورنۍ چې بدلته راتلی هم اوس یو ډول ډار حس کوي. بل په دښته کې دلته دولتي مامورین راځي د کورنیو سره راځي یا په ځینې وخت کې پولیس راځي هغه څوک چې په دولت کې کار کوي. نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راښکاره کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي. خو په همدې خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي بیا دولتي چارواکو دلته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلي یا هغوی په دښته کې ګزمه کوي تر څو د دغه خلک ډاډه اوسي او دوی د کال دغه څو ورځې چې دلته دا دښته شنه د دغې نه خوند واخلي. او
سږ کال هم د ریدی ګل د مشاعرې لپاره څه پلان دی؟ آیا همدغلته په دغه اودان دښته کې به یې کوئ چې ریدی ګلان را وغوړي که نه؟
نو سکل ګورو که چیرته حالات سم وو ممکن په دښته کې مشایره وکړو، او که چیرته حالات سم نه وو بیا نو مجبور عملته د پولیس په خار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو. خو هر کال چې موږ مشایره کړې ده، د هغې نه پرته چې مشایره وشي، بیا که ځینې ملګري غواړي، هغه ملګري چې د نورو ولایتونو نه راغلي، هغه میلې دپاره راشي، دښتې ته چکر ووهي.
د ریدي ګل مشاعرې یادونه وشوه. دلته د فرهنګي وضعیت اوس څنګه دی؟ د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړۍ څنګه دي؟ امنیتي وضعیت په کوم تاثیر کړی؟
کم د سر کسان چې موږ سره وو، د هغوی کې ځینې لاړه نورو ولایتونو ته، او ځینې چې پاتې دي هغوی هغه خپل کار تجریان ورکړی، هغوی دغه فرهنګي کارونه ځنډولي نه دي. خو یو څه منفي اغیزې په دې کړی چې د مینوالو او هغه کسان چې هغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده، هغوی هم یو څه کم شوي دي. پخوا به چې موږ اونیزی مشاعره کولې، تقریبا دیرش کسا، پنځه دیرش کسا داسې به موږ سره په اونیزو مشاعرو کې مینوال ناست، ولې اوس هغه شمېر یو څه راکم شوی دی، پنځلس کسا، شل کسا.
خانو نیازمن صاحب، ما دا خو ډېر مزله موږ په دغه د اودان دښته کې دوه کیلومتره خو به تللي نو بېرته به لاړ شو. او هغه ګلاجان استاد یو سروکې ویلی وو چې ریدیه ګله ګله ریدیه ببو جان یې لږ وړم.
ورده اغلا ولری ته بابو جان لدولمای ورده اغلا ولری ته بابو جان لدولمای ورده اغلا ولری ته بابو جان لدولمای
وران می د خیالاتو ترتیبات دی دل تخنیم، ورک رانه د ژوند ټول امکانات دی دل تخنیم. توای چې پاتیشاو پاتیش غرموکا، زوایم چې زمو مشکلات دی دل تخنیم. د فنکار نه نه برخه کې مو د همدغو بیتونو ل شاعر، لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوست سره د هغه په فن خبري کړي. دوست وایي چې ل شاعری موخه خپل ارمانونو ته جواب ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خغلی دوست محمد دوست سره برابرو. دوست صاحب سټډیو مشیر کول راشي.
مننه مبو صاحب، کور مو ودان سی بلنه مرکه.
دوست صاحب ولی شیر لیکي؟
مننه زه په دې عقیده یم چې زما شاعری هم داسې د خیز پیغام مونږ لري. زه غواړم خپل ارمانونو ته ژبه ورکم، زه غواړم خپل احساسات له نورو سره شریک کړم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی، خی نه، خو هغه څه چې زما خپلې تجربې دي هغه شریکول غواړم. دا خی د نویوالي لغې نه یم، دعوی نه کوم، خو خی هغه اوریدونکو یا لوستونکو ته نوی چې زما نه پیژني یا مثلا زما له تجربو نوی بی خبر، نو زه پکې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه مې یو هدف دی.
ستاسو د خبرې په دوام چې تاسو ویل چې زه غواړم خپل ارمان ته ژبه ورکم او خپل تجربه شریک کړم، لومړنۍ تجربه، لومړنۍ ارمان دی څه ډول په شعر کې راون غخته وړاندې دی؟
یاد مې شي هغه وخت د مکتب د خونځي یو زده کوونکی وم، خلکو به شعرونه وایه یا به مثلا د شاعرانو ځینو کلیوالو ملګرو سره مې پیژندل، زما له مشرانو. دې تر څنګ یو د وزیرو شاعرانه بندار په نوم باندې یو مشاعره کېده، هلته به ورتلو. نو داسې یو احساس یې ما ته راکړ. بیا نو هغه وخت کې د منظومو د نظم یو قالب داسې و چې زه پکې څه ولیکم او هغه غزل و ډېر پکې برالی م نوم او ډېر ښه م نه و خو توانېدلی ځکه وم چې ما ته یې خوند راکړی او شاید چا ته نوي ورکړی و همدغه زما د خپل ځان بریالیتوب ګاڼه.
هغه وخت کې هلته تاسو سره مشران شاعران هم وو اجملاندو دې ته ورته نور مشران شاعران د هغوی هڅونه او د هغوی کار له تاسو سره څومره
ولې نه کله به م چې له هغو سره مخ کېدو خصوصا اجملان زما استاد دی ما ته املا اجملاند ښودلې ده او زما په استادانو کې ځکه راځي چې ډېر کلونه یې د تورې دړې مخ ته ناشوای مو دراته پی توری لیکلی دی ما ته دی کسی جب خوی دلی دا ما ته دی شیر جب خوی دلی بروس دیو که ولی در خونی را تکلی نو اول که چه مگ با اغا وقت پلیک لس نپویدونو دبراتوی چه تسی که سیز ادبیات فلوالای او پده که دستانی ادبیات چه پده که تاسو کولی شئ ډیر پرمختګ وکړئ مثلا لیکو لوستو کې یو مارختیا ماغه دی ان صاحب لارښوونې تعقیب کړئ او زه ته مننه کوم او دعا مرته کوم.
داسې ویل کېږي مو اکثره ادب پوهان په دې عقیده دي چې وایي دا د شاعر پوستکی ډیر نازک وي او حتی یو نیم لکه ګرینډل خو چې شاعر هیڅ پوستکی نه لري ځکه د ټولنې هغه ټول حساسیتونه ټول نزاکتونه ډیر په اسانۍ سره د حس کولی شي. بیا هر یو شاعر چې د غزان ته ځانګړي تګلار لري ځینی حساسیتونه ځینی نزاکتونه نسبت نورو ته ډیر په اسانۍ د حس کولی شي. هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او په اسانۍ حس کولی شي او ستاسو په شعر تاثیر کړي؟
و به وایم چې زه په خپل شعرونو کې تر ډیره هغه څه ته اولیت ورکوم یا هغه څه راته خوند راکوي چې هغه تجربه زما وی خود نورو سره شریکوم. که ووایم چې استاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نورو وګړو نه ډیر اساس وي هر څه چې ګوري د هغې په اړه باندې زر فکر هم کوي او ښایي زری منظوم هم کوي اوس هر شي ته د چا فکر نه وراوړي دي عادي وګړي کله کله که تاسو شوي وي که نه چې خولې نه دي وتلي یو باید دې لوستی چې کاش دا ما لیکلی وګوره شاعر څومره حساس دی تر تا مخکې هماغه تجربه چې خپل دی خپله ده هغه راخیستې ده او تا ته ارمان در وستو چې کاشکې دا ما تر د مخکې کړی وی نو تجربې شریکې دي خو شاعر په هر څه کې اساس دی او زما اساس یې د ځینو مسایلو سره
دوسب زه خپله په دې عقیده یم چې د شاعرۍ دپاره زه چوکاټ ته ډیر اهمیت نه ورکوم که څه هم چوکاټ ته خو اړتیا شته ده چې باید موږ یې وړاندې کړو خو دا که پار چوکاټ کې ماته دا ډیره مهمه نه وي اکثره وخت که هغه د آزاد نظم چوکاټ وي که د غزل چوکاټ وي که د مصنوعي چوکاټ وي که ورته نور چوکاټونه وي خو چې په کومې برخې کې مې لاس بر شو شعر لیکم همداشان نور کېدای شي یو شمېر لیکوالان وي ستا خپله باندې په دغه برخه کې نظر څه دی چوکاټ ته پام ډېر کوي؟
بالکل زه خپله هم په همدغې عقیده یم چې شعر خو محتوا ده او دا نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته ده زما خپل احساس دی که په غزل کې راځي که په شعرپاره نظم یا قافیوال نظم کې راځي که په آزاد نظم کې راځي زیر اخلم زه ډېر دې طرفدار نه یم غزل کې ښایي مثلا ځکه د غزل جولۍ چې دا ډېره تنګه ده ولې د نظم ازاده ده زه کیسې کوم او هغه په غزل کې نشم کړی او دا راته بیا نظم کې خوند راکوي.
دو صاحب زه غواړم په دې وخت کې اورېدونکي به هم ډېر په تلوسه کې چې ستاسې نظم واوري یا د غزل واوري او مخکې چې کله ته پروګرام ته راتلې تا ما ته ویلې چې ما یو نوی نظم لیکلی.
بالکل
او زه غواړم دا نظم ته ما ته ډکلمه کې ځکه ته خو په ډکلمه کې هم ځانګړی استعداد لري.
مننه قربان مو شم. کاش کې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې پکې زه د راډیو یو خبریال وم خای هیڅ نوم خدا مې اورېدلی چې زه ډېرو ظلمکیو ته ایډیال وم هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو هسې خپله پاچایي مې پرې کوله ما وراو ما لډیر و اندخنون لپونتون او لراډیو سره میکارو چې زمال مفوري سره بجوړو کبو څومره بیلار زما یارو خبریالو خود داسی او راډیو چې د ویرجنو خبرو کې سکه نوا خبرول به د مینیا یا تونا د ګنا د کفارو کې سکه نوا ز په خپل هنجره باندې پاچاوم شرنګول به مخ مس مس غزلونه د راډیو هر اوریدونکو ته خواږو زما له خولې نه راوتلي څو لفظونه په دې ښار کې به چې هر لوري ته تلما را سره به و په لاس کې کتابونه هغه دا د هغه سترګې چې وراوړي اوریدل به مې د شان آوازونه تا ته یاد شي ګرانې زه څومره مغرورم په کیسه کې نه د پیر نه د فخیروم سرشاری و زلمیتوب و لیونتوب و زه په خپلو احساساتو کې راګیروم په راډیو کې په یاغي هلک مشهوروم خدا خوا په زرګونو خلکو ګرانوم له پنځوسو جنکو سره مې تارو چلوونکی چې د ستورو د کاروان وم خو یوازې یوه ته مې انتخاب کړې چې خواره واره هر څه به مې راټول شي لیونۍ تا هم په نیمه لار کې پرېښوم ما خوري کنه چې زړه به مې راټول شي کاشکې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې زارۍ راته په چغو چغو وکړې او زه شین شم په کړس کړس درته خاندم درته وایم ټلیفون راته ونه کړې
کیسه ایز ادبیات د ټولنې امر وان په ډیر اسانۍ سره بدلولای شي. نو د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه نتکۍ راوروي.
نتکۍ. د شپې خاموشي په خورېدو وه. سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونه ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړي وو. د وریځو هم زړه ډک ډک کېده، غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بې وسو اوښکو دا ټول کائنات لانده کړي. اسمان پاس اسمان ته کتل، اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه، بیخي لکه د لیونو بې حاله شوه. سترګې یې رډې د اسمان په لور نیولې وې، لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه آسمان ته کوي. هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده. په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې. د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې، خو آسمان نه ژړل. آسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله. د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد. یو دم را په خود شوه، چاودی چاودی ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې. د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیوه. خپل زوړ شین ټیکری یې په سر را سم کړ، غوښتل یې چې لاټین بل کړي، خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل. تیله یې وواهه او د ورو په لور روانه شوه. ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده. زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونو شو، خو څه یې کړي وای، مجبوره وه چې دروازه خلاصه کړي. آصف چې دا وخت بدن خو کلونه وو، د خپل خواږه ماشومتوب په لیونی خوب ویده وو. اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه. آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو. دروازه بیا هم ټکېده. اسما په کټ کې کېناسته. له ډېرې ویرې یې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې. په ذهن کې یې په یوه شیبه کې ډېرو فکرونو منډې را منډې وکړې. آسما ځان ته په خیرو پیل وکړ، یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ دی، زه څومره بې وسه یم، څومره بې کسه، دا زمانه څومره ناترسه ده، د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته. نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته. اوس باران هم یو څه زور اخیستی و، داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي. آسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو.
آسمان ته یې په ډېره بې وسۍ کتل او ژړل یې. اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی و، ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل. اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده، لکه دا چې آسمان ته د خپل تیخ ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي. د باران په دې اوږدې شیبې کې د دروازې درزا هم بنده شوه، خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړي وو. د ځمکې زړه هم د آسمان د دې بې دریغه ژړا له لاسه خوړین شو. آسما هم په لمدو جامو کې د خړو وریځو لاندې د یوه نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د وریځو لمن هم په راټولېدو وه. سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ، خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلې نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم لو رایه ښکارېده، لکه چې دی هم د آسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تېر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه را ماتوي. د دروازې د درزا سره د آسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونه روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې بېرته له کوټې راووته. په لاس کې یو څه نیولي وو. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونو روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې آسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی وو او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. آسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. آسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکه پورته شوه. له کړکې سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې راننوتل. ژر ژر یې د آسما په مخ لاسونه ووهل، بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت و او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چپ کړ. له ځانه سره وبونګېده، د بالښت د لاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال اخلو. دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ تیمن کاکړ. شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه ده چې د پټي خزاني مؤلف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یولیا څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو، چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپله تیمن زاهد او عابد سړی و. کله کله به له غوره ګوب ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به یې کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده، او مورخانو هم کوجوران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزاني را نقل کړی دی، شیخ تیمن کاکړ د علاءالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی. د پټي خزاني مولف وایي چې زما پلار داود خان په بستان یولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی و او ما له خپله پلاره واورېده چې دا شعر په پښتو قدیمو اشعارو کې ښه عشقي نښه ده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګاڼه شي. شعر په دې ډول دی. گهیز رڼا دل مرخ پرسوا، گهیز رڼا دل مرخ پرسوا، زما پر کور د ویر نارسوا، د بیلتون ورځ توره تیاره سوا، غږ سو ناڅاپه چې بیلتون راغی. زړه مې له دې ویرنې شین دی، زړه مې له دې ویرنې شین دی، په ژړا ژاړم څه ناورین دی، زرغون له اوښو مې سادین دی، په نول نولېږم چې ناخون راغی. نه به بیا یم نه به بیا راسي، نه به تیاره شپه زما رڼا سي، نه به بیا یم نه به بیا راسي، نه به تیاره شپه زما رڼا سي، نه به شاهۍ راته پخلا سي، بیلیږي پیرې اوس ته یون راغی. د څښتن پار دی چې هیر مې نه کړې، اغلیه مخ چې په یا نه کړې، اوربل دې پریښوی واته کړې، پر ما د بل اور کړاون راغی، پر ما د بل اور کړاون راغی. شعر د پیغام او مفکورې تر څنګ هغه نازک او عاطفي تړون دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر سرتیری د جنگ په سره میدان کې خپلې شیرینې ته لیک لیکي. یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوبې ته دا لیک لیکلی. یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوبې ته دا لیک لیکلی، زما خوږې محبوبې، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم. زما خوږې محبوبې، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم. نه دې احوال راځي، نه دې خبرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دې سندرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دې سندرې اورم، مخکې به ژر ژر راتلم، خدا زل وسنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. خدا زل وسنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري، ویل یې چې دوه میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنگ وګټو. خو ته تشویش مه کوه، خو ته تشویش مه کوه، شته د وسله دلته یو، په حوصله دلته یو، او جنگ به هم وګټو. زما خوږې محبوبې، زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې دې ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه. زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې دې ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه، او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ خسته. نو چې کله درغلم، نو چې کله درغلم، د قرضدارو هر پیغور به خلاص کړو، د ګلالۍ توړۍ ټول پور به خلاص کړو. رښتیا به څنګه ده، رښتیا ابی څنګه ده، زما سلام پر وایا، وایه چې زر رازما، او بیخی روغ جوړی ما. کوچنی حالت څنګه ده، کوچنی حالت څنګه ده، په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ، ګور سختی مکوا، زموږ خو یو زوی ده، خوږې ډیر پام پی کوا، او دادا ته وایه چې جماعت ته یې. غوټۍ خورکۍ څنګه ده، غوټۍ خورکۍ څنګه ده، زما له خوای ښکل کړه، او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخیستي تیار، ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او د ابۍ نوې څادر تاو کړې، دا به در ورسېږي، او بیا چې زه درتلمه. عسکر قلم په خوله کې ونیولو، عسکر قلم په خوله کې ونیولو، ګوندې الفاظ ترې هیر شول، لای قلم کاغذ نه وړې چې له کوچنۍ پوستې
یو تک شنه لوخړه د شنه اسمان په لور پورته شولا او د ډزونو ورک شو. څو شېبې وروسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ
ستا میرا نتا سلام دے پہر جڑا